د سهار لس بجې شوري دنکو د مشال ریډیو په دویمه خبري کلای کې بیا هم زه هارون بچا لته سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د تیر شپې د ناڅاپي سفر په اړه وري تر څنګ هم د نوموړي لخوا د بګرام په پوځي اډه کې امریکایي سرتیرو ته د وینا د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف هند ته د ننني سفر په موند ایجنسی کې د پنځو نامعلومو تنانو د مړو موندل کېدو په شمالي وزیرستان کې د کرفیو لګېدو په اړه رپورټونه درته لرو. بیا شمېر نور رپورټونه تر څنګ د خبرونه په دویمه نیمایي کې ستونزې او سرکار ونیس پروګرام هم درورو. خو پیل خبرونه کوو چې شاهین بنیرې وړاندې کړي.
مهم خبرونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کړي. ولسمشر کرزي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې او وزیر اعظم نواز شریف د هند د نوي ټاکل شوي وزیر اعظم نریندرا مودي د سوګند اخیستو په دستور کې د ګډون لپاره نن نوي ډیلي ته ځي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي باراک اوباما او حامد کرزي پرون وروستو لاغې خبرې وکړې چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. د دې چارواکو په وینا اوباما کرزي ته وویل دی غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کړي. اوباما همداراز ولسمشر کرزي ته ویلي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه به له رسمي اعلان مخکې د ته خبر وکړي. له دې مخکې ولسمشر کرزي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې وه. د ولسمشر دفتر رئیس عبدالکریم خورم د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا شوې وه.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د نوې لپاره په یو نایلان شوي سفر باندې د بګرام پوځي اډې ته راغی. وروسته د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د افغانستان د خارجه وزارت سره تماس ونیو او وایې غوښتل چې د افغانستان جمهور رئیس د بګرام پوځي اډې ته ورشي او ورسره ملاقات او کتنه وکړي.
د امریکا ولسمشر د بګرام په فوزي اډه امریکایي فوجیانو ته په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه به سږ کال پای ته ورسیږي. هغه د اوباما چې د سرتیرو د یاد د ځانګړې ورځې په مناسبت وینا کول وویل چې د افغانستان جګړه یو حساس پړاو ته رسیدلې ده.
Once Afghanistan has sworn in its new president,
Zahilamaniam chekala che de Afghanistan nawai walas mashar loda wakri no dwarghiz amniyati tarun bache muktada parmakhtag ijaza ra kawi laslik kru aw ka farzan da amniyati tarun laslik shi no la 2014 kal rusta pa Afghanistan ki de khpal mahdood pauzi huzur la para yo plan joda walai shu zakal dumra dero qurbanay rusta mug gwaru haga baryawe che staso pamat tar la sa shwi wasatu موږ غواړو دا یقین ترلاسه کړو چې افغانستان به بیا هیڅ کله هم زموږ د هیواد پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي.
پرونی سفر افغانستان ته د ولسمشر په توګه د اوباما سلورم سفر و. نن سهار د مومند جنسي په تمانځو سیمه کې د 15 کسانو مړی موندل شوی دی چې تر اوسه پیژندګلو نه ده شوی. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشالې ډو ته ویلي دوی هم دا خبر ترلاسه کړی او په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي. بلخوا تېره ورځ د شبقدر په لوی بازار کې د وسلوالو په ډزو کې زخمي شوي دوه پولیسانو په روغتون کې ساور کړې ده. د دغه پیښې پړه چا نه ده منلې. د دې سرسم په باجوړ ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ انښته شوي. چارواکي وایي چې په انښته کې وسلوالو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده او څلور امنیتي سرتیري هم زخمي شوي دي. دا پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن به شمالي وزیرستان کې له سهارا تر ماښامه نامعلوم وخت پورې کرفیو وي او سیمې ته تلونکي او راتلونکي ټولې لارې به تړلې پرتې وي. چارواکو نن مشالې ډو ته ویلي چې د میرانشاه د تخیل میرانشاه رازمک او میرانشاه او بنو ترمنځ نن د امنیتي ځواکونو د تیرېدونکو ګاډو د امنیت یقیني کولو لپاره په دغه ټولو سیمو کې کرفیو لګول شوی ده. وزیر اعظم نواز شریف د هند نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندرا مودي د سوګند اخستو په دستور کې د ګډون لپاره نن نوی ډیلی ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي نو مړې بعد د نهي یا سه شنبه په ورځ د هند ولسمشر پرناب مکرجي او وزیر اعظم سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره د سیمې پر امنیتي وضع هم خبرې کوي. د وزیر اعظم نواز شریف سره په دې سفر کې په بهرنی او امنیتی چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز او همداراز د نوموړي ځینې ځانګړي سلاکاران ملګري وي. په 1947 کال کې د هندوستان ترویشه د پاکستان تر جوړېدو وروسته بعد دا ړومبې ځل وي چې د پاکستان وزیر اعظم به د هند د حکومت د مشر د کار د پیل په مراسمو کې برخه اخلي. د یوکرین د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید پیترو پوروشینکو په پرونیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړې ده. لومړنۍ نتیجې هم ښایي چې پوروشینکو د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې واضح اکثریت ګټلې ده. پوروشینکو د مقدماتي نتایجو له اعلان سمدستي وروسته وویل د دې لومړنۍ ماموریت به د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت وي. د همداراز اعلان وکړ چې لومړی سفر به د یوکرین ختیځ ته وي چې د روسیې د پلوي یغیانو تر ولکې لاندې دی. د زیاته کړه چې یوکرین به هیڅکله د کرایمیا ټول پوښتنه په رسمیت ونه مني. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوکرین د دولت له راتلونکي ولسمشر سره د ګډ کار په هیله دی. او اټکل کېږي چې د اروپایي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې به سخت دریځو هم په ښي اړخو هم په کیڼ اړخو ګوندونو کې بریا ترلاسه کړې وي. له دې سره د هغه وکیلانو شمیر زیاتېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې بلل کېږي. د مې له 22 تر 25 نیټې د شویو انتخاباتو د لومړني رسمي اټکل له مخه سخت دریځ ګوندونه ښایي په اروپایي پارلمان کې د یو سلشل او یو سلسلویخ ترمنځ څوکې خپلې کړي.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. افغان چارواکي وایي افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکا سفارت هغه غوښتنه رد کړه چې ګڼې نوموړی د اوباما سره د لیدنې لپاره د بګرام پوځي اډې ته ورشي.
د افغانستان جمهور رئیس وویل چې حاضر دی چې په ښار کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس منحیث میلمه ښه په ګرمۍ استقبال کړي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د هند د نوي وزیر اعظم نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نوي ډیلی ته ځي. د چارو یو پوه هیله مند دی چې دواړه مشران به په خپل لیدنه کې په سیمه کې د امنیت او سوداګرۍ پر چارو خبرې وکړي. او په ستونزې او سرکار ونیزه خبرونه کې نن د ممندو د ساپو تحصیل د خلکو د هغو مشکلاتو په اړه اوري چې دوی د حکومتي بجلی کارولو په برخه کې لري.
چې کوم ځای کې بجلی خراب شي تار وشلي کې یا په ګریډ کې فرق راشي نو هغه مسلم د عوامو نه کوي لکه حکومت دغه سره نه تعاون کوي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. رازو اوریدونکو ولنی رپورت ته ولسمشر حامد کرزی د متحده ایالاتو د غوښتنه چې ولسمشر باراک اوباما سره د کتنې لپاره د بګرام اډې ته ورشي رد کړه. د ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خورم د مشال رادیو لافغان څنګه سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفارت غوښتنه د بهرنیو چارو د وزارت لارې دوی ته ورسیده. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د افغان ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم وای ولسمشر حامد کرزی دا غوښتنه چې د خپل امریکایي سیال باراک اوباما د لیدو لپاره بګرام اډې ته ولاړ شي رد کړه. ښاغلی خرم له ازادۍ رادیو سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل چې دا غوښتنه په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا شوې وه.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د موږ لپاره په یو اعلان شوی سفر باندې د بګرام توضیح اډې ته راغی. وروسته د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د افغانستان د خارجه وزارت سره تماس ونیو او وایي غوښتل چې د افغانستان جمهور رئیس د بګرام پوځي اډې ته ورشي او ورسره ملاقات او کتنه وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په یو ناڅاپي سفر د بګرام هوایي اډې ته چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی مرکز دی ورسید. ښاغلی خرم وویل ولسمشر کرزی د بګرام اډې ته لتلو ډاډه وکړه ځکه دا د ډیپلوماتیک دود خلاف غوښتنه وه. د زیاته کړه چې ولسمشر په ارګ کې د خپل میلمه منلو ته چمتو دی.
د افغانستان جمهور رئیس دغه غوښتنه رد کړه. په مقابل کې وویل چې د خپل افغاني دود د روی حاضر دی چې په کابل کې په ښار کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس منحیث میلمه خفه گرمه استقبال کری، اما در افغانستان جمهور رئیس حاضر نرهی چه دلی دلو تا در بگرام پاوزی آده تاور.
امریکایی چارواکو هم تایید کرده چه افغان ولسمشر په بگرام که د امریکا له ولسمشر سره د کتنې غوښتنه رد کړه. فرانس پرس خبری آژانس د یو امریکایی مقام له قوله لیکي چې وایي د حیرانتیا خبره نه ده چې ولسمشر کرزی داسې یوه ناوخته بلنه ونه منله. فرانس پرس د یاد شوي مقام په حواله زیاتوي چې ښایي اوباما په راتلونکو څو ورځو کې له کرزی سره ټلیفوني خبرې وکړي او همداراز د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره ګډ کار ته سترګې په لاره دی. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر له امریکایي سرتیرو سره له کتنې او خبرو وروسته تېره شپه ناوخته له هغو سره خدای پاماني وکړه او ستون شو.
د احمد تکل په رپورټ کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزي د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره د بګرام په پوځي اډه کې د کتنې غوښتنه رد کړه. اوباما د امریکایي سرتیرو د قربانیو یاد ته د درناوي د ورځې په مناسبت چې نن په ټوله امریکا کې لمانځل کیږي، تیره شپه په یوه ناڅاپي سفر د څو ساعتونو لپاره په افغانستان کې وو، په بګرام کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل او هغو ته یې وینا وکړه. راځي بیا هم له احمد تکل څخه واورو چې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې ښاغلي اوباما څه وویل.
ولسمشر براک اوباما د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه به سکل پای ته ورسوي. ښاغلي اوباما چې د سرتیرو د یاد د ځانګړې ورځې په مناسبت وینا کوله وویل د افغانستان جګړه یو حساس پړاو ته رسیدلې، ځکه افغان ملي امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د امنیت لومړني مسؤلیتونه په غاړه اخیستي دي. ښاغلي اوباما همداراز هیله څرګنده کړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د نوي افغان ولسمشر له لوري ورسته لاسلیک شي.
Once Afghanistan has sworn in its new president,
زهیلمانیم چې کله چې د افغانستان نوې ولسمشر لوړه وکړي نو دوارخیز امنیتی تړون بچي مکته د پرمختګ اجازه راکوي لاسلیک کړو، او کفرزن دا امنیتی تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل محدود پوځي حضور لپاره یو پلان جوړولای شو، ځکه له دومره ډیرو قربانیو وروسته موږ غواړو هغه بریاوې چې ستاسو په مټ ترلاسه شوي وساتو. موږ غواړو دا یقین ترلاسه کړو چې افغانستان به بیا هیڅکله هم زموږ د هیواد پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي. امریکایي چارواکي د دې تړون لاسلیک چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي پوځیانو پاتې کېدل قانوني کوي ډیر مهم بولي. ولسمشر اوباما هم دراز د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې د پروګرام ستاینه وکړه. موږ ویلي وو چې د افغان امنیتی ځواکونو ظرفیتونه به پیاوړي کوو څو دوی وکولای شي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. تاسو افغان ځواکونه روزی او رغوي، موږ پوهیږو چې د دوی په وړاندې لا هم ډیره اوږده لاره پرته ده، خو له نږدې یو کال را په دیخوا افغان ځواکونه د عملیاتو مشري کوي او خورا زیاته قرباني ورکوي. د دوی تلفات وګورئ، افغان ځواکونه پیاوړي کیږي، افغانان ویاړي چې په خپل د خپل هیواد دفاع کوي، خو په دې کې ډیره ونډه ستاسو ده. اوباما خپل پوځیانو ته ډاډ ورکړ او ویل چې د زیات شمیر امریکایي سرتیرو لپاره به سکل په افغانستان کې د خدمت وروستای کال وي. ولسمشر اوباما هم دراز له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه او ویل چې امریکا به د ستراتیژیک شراکت په مټ له افغانانو سره د ملي مرستو او اقتصاد د رغونې لپاره له هڅو سره مرستو ته دوام ورکړي. پرنی سفر افغانستان ته د ولسمشر په توګه د اوباما څلورم سفر و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د هند د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن د هندستان پایتخت ډیلی ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به د سه شنبې پر ورځ د هند د ولسمشر پرناب مکرجی او همداراز له نوی وزیر اعظم مودی سره ځانګړې لیدنې هم وکړي او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي وایي پاکستاني او هندي چارواکي به پر نورو سیمه ییزو موضوعاتو سربیره د افغانستان پر وضعیت هم وغږیږي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د شنبې په ورځ په یو خبري شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې صدر اعظم نواز شریف به د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د هندوستان د نوي ټاکل شوي صدر اعظم نریندر مودي په ځانګړې بلنه د هغه د لوړې اخیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره د دې هیواد پایتخت نوي ډیلي ته ولاړ شي. له نواز شریف سره به په دې سفر کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز او همدارس د نوموړي ځینې ځانګړي سلاکاران هم ملګري وي. خبر پاڼه همدارس زیاتوي چې نواز شریف به د سه شنبې په ورځ د هندوستان له ولسمشر پرناب مکرجي او همدارس له نوي ټاکل شوي صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په 1947 میلادي کال کې د هندستان تر ویش او د پاکستان تر جوړېدو وروسته به دا لومړی ځل وي چې د پاکستان صدر اعظم د هند حکومت د مشر د کار د پیل په مراسمو کې برخه اخلي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه په دې وروستیو کې په سرحدي سیمو کې پر یو بل بریدونه کړي او همداراز په هندوستان کې د بی جی پی ګوند نوی حکومت رامنځته کیږي، هندوستان ته د نواز شریف سفر د دواړو هیوادونو او همداراز د سیمې د امنیتي وضعیت لپاره مهم بولي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم دا هندوستان ته د پاکستان د نوي صدر اعظم لومړی سفر دی، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اعتماد جوړونه کې ستر رول لوبوي.
دشوار وی مخکوم چې کله په هند کې د بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت او په پاکستان کې د نواز شریف سے حکومت دغه پرمختګ شروع وو. موږ یې لارو کې دا ور کړ بیا د التزاغي حکومت دې د بھارتیہ جنتا پارٹی او دلته پاکستان کې نواز شریف سے منتخب حکومت دې او دې دواړه مشران دې هغه په کوشش وکړي چې د دواړو ملکونو منځ کې امن راولي او تکیه طلب مسلې دي لکه
په هند کې په داسې حال کې د بی جی پی ګوند حکومت جوړیږي چې دا هیواد په 2009 میلادي کال کې په خپله خاوره په ځینو تروریستي پیښو کې د پاکستان ځینې تروریستي ډلې ککړې بولي او له دې هیواد غواړي چې په دغه تروریستي پیښو کې د ککړو تروریستانو پر ضد له قانوني تلارو چارو کار واخلي. پروفیسر سرفراز خان وایي چې د پاکستان او هند چارواکي به د ګاونډي هیواد افغانستان پر وضعیت، سیمه ایز امنیت او همداراز په سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو په اړه هم وغږیږي.
دہشت گردی تراہ گری اور افغانستان مسئلہ میں ہم سچی بطور مسئلے لگی اور سرا و سرا افغانستان میں اتفاق گرائے گا مومنٹ کی دہشت گردی، ہند کی دہشت گردی، افغانستان کی دہشت گردی کا مسئلہ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ستوره زوړان دي د هند نوی ټاکل شوی صدر اعظم نریندرا مودی ته دغه د بریالیتوب له امله مبارکي هم ویلې وه. دا یادونه ورده چې د نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې به پر پاکستانی صدر اعظم سربیره افغان ولسمشر حامد کرزی او د یو شمیر نورو هیوادونو مشران هم برخه واخلي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د مومند ایجنسې په تمانزو سیمه کې نن سهار د 500 نامعلومه کسانو مړی موندل شوی دی. بلخوا د شبقدر په لوی بازار کې پرون مازیګر دوه تنه پولیس سرتیري د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. دغه راز په باجوړ ایجنسې کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د دې ټولو پیښو په اړه تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې ورو.
نن سهار د محمود ایجنسی په میاکان د تمانځو کې د نامعلومه 500 تنانو مړی موندل شوی چې دغه تنانو په جنګلو د اخیری معلوماتو تر رسیدو نه و شوی. یو ځای اوسیدونکي چې ویلي د هغه نوم او غږ خپور نشي وی ویل چې دغه تنانو عمرونه د 21 تر 25 کلونو پورې ښکاري او په جنګلو یې نه کیږي. د پولیټیکل انتظامیه محمود ایجنسی سره د رابطې وروسته هغه وویل چې هغه د هم داسې معلومات را رسیدلي دي خو د پیښې مکمل تصدیق چې ګنې 100 تنان مړ دي دا څوک دي او دا پیښه څنګه شوې ده ورسره نه وو. د دې نه علاوه پرون مازیګر د شوقدر په لوی چوک کې د نامعلومو وسلوالو لخوا دو پولیس سپایان وژل شوي او د تانا شبقدر محرر افتخار خان مشال ریډو ته وویل
خمدي ګرو زموږ د سپایان شهیدان شوي دي. یو شیریان نامه ده، یو یاد الله نامه فیار شوي دي. نامعلوم ملزمانو خلاف شي دا چوکی شو من چوکی خان.
هم دا شان پرون مازیګر نو وخت د باجوړ ایجنسی په سپوري او مڼو ځنګل کې د سرکاري عسکري قوتونو او د وسلوالو ترمنځ ځنخته شو چې پکې د سرکاري کنټرول باجوړ ایجنسی د معلوماتو تر مخه سلور عسکري غړي معمولی زخمیان شوي خو وايي چې وسلوالو ته پکې مرګ جوړ هم اوخت ده چې دا غوښ میر د 15 نه زیات ته او د دې پی خپړي لا هم کوم ډلې په خپل سر نه دی منلي او یاد دی چې په تیر ورځو کې په محمود ایجنسی او باجوړ ایجنسی کې په داسې پیښو کې زیاتواله راغله. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
بلخاردون کو په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو په دغه ټول ایجنسی کې نن له سهارا د ماخام تر نامعلوم وخت پورې کرفیو لګولې ده. دغه راز له سیمې یو د پام وړ شمېر کورنۍ او د کډو کولو راپورونه هم خپاره شوي دي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دا معلومات را سره شریک کړل.
نن په شمالي وزیرستان کې پولیټیکل انتظامیه سهار وختي مشال ریډیو ته وویل چې د سهار 15 بجو نه تر ماښام نامعلوم وخت پورې په ټول شمالي وزیرستان کې او دغه رنګې د شمالي وزیرستان چې کم بارډر دی هغه پورې په دغه ټولې لارې تړل شوي وي. دوی دا وایي چې د دې کرفیو غرض هم دا دی چې شمالي وزیرستان کې بنو نه چې کم د امنیتي ځواکونو کمې قافلې زي او بیا د شمالي وزیرستان میرانشاه نه بنو ته راځي. دغه رنګ د میرانشاه نه رزمک او دغه رنګې میرانشاه او د تخیلو ترمنځ به دغه کنوایي یا د فوج قافلې تګ راتګ کوي. د هغې خوندي ساتلو په موخه یې دغه کرفیو لګولې ده. دې سره سره به مونږ دام وو چې په تېرو څو ورځو کې چې کوم هلته ټارګیټي ډپریشن یا عملیات کېږي، نو یو ځل بیا دا ممکنه د عملیاتو لیرې نه میرعلي خصوصا چې کومه سیمه ده یو شمېر سیمو نه خلکو خپلې کډې پیل کړې دي. دلته په بنو میرزایل چک پوسټ چې کومه نیم قبایلي سیمه ده هلته د کیمپ بندوبست هم شروع شوی دی چې دولت د هغې اوسه پورې اعلان نه دی کړی. خو د مشال ریډیو چې کومې ذرایع دي هغوی مونږ ته چې کومه شمېره راکړې ده چې 3,803 کسان چې په هغې کې ماشومان میرمنې او سړي شامل دي دا دوه ورځې وړاندې راغلي وو.
پښتو وایې مشال ریډیو ور.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې له تاوتریخوالي ډکې شخړې دوام لري. د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې کله هم دغه رقم پېښې رامنځته کیږي نو لیدل شوي چې نړیوالې مرستندوی ادارې د جنګ ځپلو سیمو خلکو سره مرستو ته حاضرېږي. دا چې د نړیوالو ادارو ولې تر اوسه د خپلو مرستو لړۍ د پاکستان قبایلي سیمو ته نه ده غځولې، په اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
تیر اونۍ د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې د مشکوکو وسلوالو په پټنځایونو د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د ځایي ولس په وینا په دغه بمبارۍ کې په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې وه. د پاکستان په نورو سیمو کې چې کله د تشدد پیښې رامنځته شي نو یو شمیر امدادي ادارې د ژوبل شوو او وژل شوو کسانو سره د مرستو په موخه د پیښې ځای ته د ډاکټرانو او امبولانسونو سره ورځي او د زخمیانو او جنګ ځپلو خلکو سره مرسته کوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه عمل په قبایلي سیمو کې تر سره کیږي او کنه؟ د شمالي وزیرستان د موساکی کلی الیاس خان په دې اړه وای.
دا چې څه ټیم بمبار وشي بولین سې پېژنې نه نه بنسین استه نه څه تر کلی ولا وی هغه خدمات یې زتا په خپل سره کوي. علاج ما له جاوو کې هغه نه بعده په غرونو کې چې کومه کچال یې روي هغه بند کړي دي په دوه درې ورځې کې امون بنو تر او با سوتا غاډي مش په لاسونو کې مړکیږي. بس فوجان چې زخمیان شي فوجان چې کوم ځنه فوجان سره علي کوټه دي امبولنسین دي ور سره هغه خپل اوري راوري
په هر شخړه کې د عالمی ادارو د منډیټ مخه د نړیوالې سر صلیب او د مقامی سر صلیب ادارې امدادي کارکونکو باندې لازمه ده چې کوم شخړه کې انساني مرګ ژوبل رامنځته کیږي چې هغه سیمه ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د نړیوالې سر صلیب ادارې ICRC ویاند نجم ساکب نه پوښتنه وکړه چې ستاسو امدادي کارکونکي ولې قبایلي سیمه ته نه ځي.
د پاکستان حکومت دا دریز لري چې په قبایلي سیمو کې کومه پر تشدد شخړه روانه ده د نړیوالو قوانینو تر مخه دغه یو مقامی شخړه ده. موږ د پاکستان د دغه دریز قدر کوو او منوي، نو ځکه موږ هلته نسو. او بل دا چې په قبایلي سیمو کې د امنیت صورتحال هم ډیر ښه نه ده.
د نجم ساکب دا خبره چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې روانه شخړه یو نړیواله قانوني شخړه نه ګڼي، نو ځکه نړیوالو امدادي ادارو ته د غوسیمو ته د تلو اجازه نه ورکوي. دغه خبره مې د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عبدالکریم محسود مخې ته کې خوده. نو هغه وایي
حقیقت نشته بلکې بدنیتی ده. یو خو دا شخړه چې کومه قبایلو ته پیشه ده دا صرف د پاکستان پورې محدود نه ده، دا انټرنیشنل یوه شخړه پیشه شوې ده او په دې کې که فزیکلی هم انټرنیشنل خلک انوالو نه دي، پراکسلی هغه خامخا پکې انوالو دي. چې دا انټرنیشنل کم ریډ کراس والا ادارې دي دغو ته پکار ده چې کم از کم دوی بنو کې په میرعلي کې په میرانشاه کې پټان په ډیرا اسماعیل خان کې دوی خپل دفتر کلاو کولای شي، ځکه چې په دې اپریشنو کې ډېر بې ګناه خلک هم زخمي کېږي، مریږي او تاوانونه برداشت کوي.
عبدالکریم محسود زیاتوي چې کنړیوالې او ملکی د صحت امدادي ادارې قبایلي سیمو ته نشي تلی، نو د دغو سیمو ولس لپاره دي بیا د صحت په اړه د روزنې ورکولو پروژې پیل کړي. د ده په خبره د دې له وجې به عام ولس ته ډېره ګټه ورسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د الجزیره مطبوعاتي ادارې پر ویب پاڼه ولیکنه خبره شوې چې پکې ویل شوی په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي پیښو مخته راوړلو لپاره کارول کیږي. لیکنه زیاتوي چې په پاکستان کې د یو چا سزا کولو لپاره تر ټولو اسانه لار ده چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې پوري شي. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچاوري د الجزیره پر ویب پاڼه خبرې شوې لیکنه کې راغلي په پاکستان کې په دې وروستیو کې د بشري حقوقو د وتکړه مدافع او وکیل راشد رحمان وجنا هغه اندېښنو ته تقویت بخي چې د پاکستانی ټولنې د جوړښت په اړه مخته راځي. په دې ټولنه کې اوس حتی یو څوک نشي کولای په یو جرم د تورن کس د حقونو دفاع وکړي. لیکنه زیاتوي رحمان د ژوند ته د پیښو خطرونو په اړه ځایي ریاستي ادارو ته ویلي وو، خو هغه کسان یا ډلې چې د پاکستاني وګړو ترمنځ ویره او وحشت خپروي نوموړي ته له رسېدو چا و نه ګرځول. لدې دا جوتیږي چې خبره کله د مذهبي عقایدو پر بنیاد د رامنځته شوو تاوتریخوالي د پیښو وي، د پاکستان د ریاست طاقت چرته په نظر نه راځي. لیکنه کاږي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي له تورونو کسانو د حق اخیستل شوی چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د دې هیواد عدالتونو ته ولاړ شي. په لیکنه کې د پاکستان لاهور ښار ته نږدې په یو پولیس تاڼه کې د یو ځوان هلک لخوا اسلام ته د سپکاوي په تور د یو بل تورن کس د وژلو پیښه هم یاده شوې چې د راشد رحمان له هغې څو ورځې وروسته مخې ته راغله. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د 2001 کال په جنوري کې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر له وژنې وروسته په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي د سزا پر قانون په عام حاضر کې د بحث کولو کلچر له منځه تللی. په لیکنه کې دغه راز د یاد قانون په پاکستان کې د هندو لږ کیو د ځورولو لپاره د کارول کېدو مسله هم یاده شوې ده. د لیکنې تر مخه د هندوانو پر وړاندې د زور زیاتی اکثره پیښې د پاکستان په سند صوبه کې مخې ته راغلي چې وایي دغه سیمه د تاریخ په اوږدو کې د صوفیانو د سیمې په توګه یاده شوې او دا چې یو د پام وړ شمېر هندوان پکې میشتول. د پاکستان په پنجاب صوبه کې بیا وسلوالې ډلې دغلته پر میشتو عیسایانو سخته څارنه کوي چې دوی د دې فعالیتونو ښې بېلګې د صوبې په ګوجرا او جوزف کالونۍ سیمو کې د عیسایي لږ کیو د ځورولو هغه دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د خپور شوي یو رپورټ په حواله ویل شوي چې په پاکستان کې دا مهال 1400 کسانو ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورول شوې ده او 19 نور بیا د عمري بند په سزا محکوم دي. د لیکنې په پای کې ویل شوي پاکستان په داسې یو ټولنه بدل شوی چرته چې د یو چا پر ضد راوړل شوی اسلام ته د سپکاوي تور د هغه د سزا کولو او یا هم سوځولو لپاره کفایت کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اردن کول امریکا خبریدون کې د کریسچین ساينس مانیټر نومې ورسپانې په ولیکنه کې راغلي چې هم د پاکستان ریاست په بلوچستان کې له بلوچ بلتون پارو سره په جګړه بوختې، خو د دې هیواد زیاتره خلک له دغه جګړې نا خبر دي. لیکن وايي دا ځکه چې په پاکستان کې وی خواته د وسلوالو طالبانو کاروایانه او د غو پرزت پوزي عملیات روان دي او بل خواته په بلوچستان کې خبريارانو ته یو شمېر خطرونه دي چې له وجې پر سناوي کې دغه صوبې خبرونه ډېر کم خطرازي. منور شاه د لیکنې مهمه برخه وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه د بلوچستان د نارامۍ په اړه د پاکستان یو بل جنگ د سرخط لاندې مقاله کې لیکي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره دغه صوبه کې 55,000 امنیتي اهلکار لګول شوی، خو زیاتره پاکستانی ولس بلوچستان کې د روانې جګړې نه ناخبره دي، بلکې د وسلوالو طالبانو مسلې د عامو خلکو نظر د بلوچستان نه اړولې دي. په دغه صوبه کې روان احساس محرومي او ناآرامي د پاکستان د جوړېدلو سره سم شروع شوې ده چې لا یې د ختمېدلو آثار نخکاري. په بلوچستان کې د دې نوړاندې هم بلوچ بلتون غوښتونکو سلور واره جنگ کړی دی. د دې مقالې خبريال وایي د بلوچستان په تربت بازار کې د ګرځېدو پر مهال یې ولید چې د اف سي ځواکونه د غلطه گشت کوي او هر دکان ته سرخ کړه کوي. هلته د دې بازار په دیوالونو بیلابیل نارې لیکل شوی چې پکې یو ځای لیکل شوی د 1978 کال د مارچ 28 نیټه د دوی لپاره تور ورځ ده. د یادونه ولدا چې په دغه نیټه په اول وار بلوچستان ته امنیتي ځواکونه استول شوي وو، بل ځای لیکل شوی دوی د پاکستان قبضه نه مني. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې بلتون پالا بلوچ وسلوالو ډلو 13 میاشت په کوټه کې په ریلګاډي یو برید کړی وو چې په کې 14 کسان ووجل شو. دا راز د 2018 کال راهیسې شروع شوی په بلوچستان کې د یاغي توپ د 15 لړۍ ده چې په کې تر دې دمه د امنیتي ځواکونو 1,400 اهلکار وجل شوی دي. په دغه صوبه کې یوازې په 13 کال کې د بلوچ وسلوالو ډلو په بریدونو کې 315 کسان وجل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د ورځپاڼې په وینا هلته بلوچستان کې د مسخ شوي لاشونو موندلو لړۍ هم جاری ده چې پکې یوازې په 13 کلونو کې 600 مړي موندل شوي دي. ځایي خلک تور لګوي چې دا ټول د بلتون غوښتونکو بلوچانو پلویان او یا خپل خپلوان دي او امنیتي ادارو د وړاندې نه اوچت کړي دي، خو امنیتي ادارې تل دغه تورونه ردوي. ورځپاڼه لیکي د بلوچستان د نارامۍ نه د عام پاکستانی ولس د نه خبرېدلو یوه بله وجه دا ده چې دغلته خبریالانو ته ډېر ګواښونه دي. د یوې خوانه ورته وسلوال دړه کې ورکوي او له بلې خوا د امنیتي ځواکونو له وجې د خطر سره مخ دي. په 13 کلونو کې یوازې په تربت سیمه کې 4 خبریالان نامعلومه کسانو وجلې دي.
منور شاه اوریدونکو او لسنیمې بجې شوې د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډیز اورو.
سره مشر د وخت مهم خبرونه د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کړي. ولسمشر کرزی د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر اوباما سره د کتنې غوښتنه رد کړې. وزیر اعظم نواز شریف د هند د نوي ټاکل شوي وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند اخیستو په دستور کې د ګډون لپاره نن نوي ډیلی ته ځي. نن په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو سیمه کې د پوځ لخوا د بمبارۍ پر ضد قهرجنه مظاهره کړې ده. نن سهار د مومند جنسیه په تمانځو سیمه کې د 50 کسانو مړی موندل شوی دی چې تر اوسه پیژندګلو نه ده شوی. بل خوا تېره ورځ په شبقدر کې د وسلوالو په ډزو کې زخمي شوي دوه پولیسانو په روغتون کې سا ورکړې ده. دا پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن به شمالي وزیرستان کې له سهارا تر ماښامه نامعلوم وخته پورې کرفیو وي او سیمې د تلونکي او راتلونکي ټولې لارې به تړلې پرتې وي. دا یوکرین د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید پیترو پوروشنکو په پورونیو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړې ده. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د یوکرین د دولت له راتلونکي ولسمشر سره د ګډ کار په هیله دی او اټکل کېږي چې د اروپایي پارلمان لپاره به انتخاباتو کې به سختدریزو هم په ښي اړخو هم په کیڼ اړخو ګوندونو کې بریا ترلاسه کړې وي.
لن خبرونه مو د شاهین بنیرین اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې موجوده حکومت خپل ډومبه مالی کال پوره کون کې دی او راتلونکي مالی کال لپاره د قومي بجټ په تیاریانو کې مصروف دی. اداري لیکي چې د محصولاتو حکمت عملی په بجټ کې بنیادی اهمیت لري او د لړکی حکومت او کاروباري حلقو ترمنځ مشاورت لړۍ روانه ده او کاروباري حلقو وینا ده چې ټیکسونو په شرح کې د کمی وکړي شي او نور خلک دې په ټیکس نت کې شامل کړي شي، نو دینه به اولس حکومت او کاروباري اورورولۍ په شمول ټولو ته فائدہ وي. اداري لیکي چې د کاروباری حلقو دا غوښتنه په خپل ځای بالکل صحیح ده، ځکه چې کده ټیکس په شرکه کې کمی وکړي شي نو د امروزه استعمال په شیانو با خرج هم کم شي، نو دا شان با په نرخونو کې هم کمی راشي، نو نه صرف ولست با په ارزانه نرخ شیان تر لاسه کیږي بلکې په ګرانۍ به هم تر څه حد قابو اوموندلی شي. اداري لیکي چې ملک کې د 1300 سیزونه جنرال سیلز ټیکس نافذ دي چې شرعه دا وخت 10% ده. د کاروباری حلقو لخوا دا شرعه د 10% نه د کمولو تجویز د 1300 میاشتو نه حکومت ته ورکړی کیږي او حکومت په دی او نورو تجویزونو غور شروع کړي دي. اداري په اخیره کلی کې چې ملک د ترقی او اولس د خیر خیګړې کارون لپاره د حکومتونو د آمدن اصل ذریعہ د اولس نه اخستون کې ټیکس وي او که ټیکس پیسې کمی وي نو حکومتونه په قرض اخستو مجبور شي، نو پاکستان حکومت له پکار دي چې نه صرف د ټیکس شرع کمولو کې د احتیاط نه کار واخلي بلکې هغه خلک چې ټیکس نه ورکوي هغوی نه دي هم په هر حال کې ټیکس واخسته شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې دا د افسوس وړ خبر دی چې د منګوري یو سکول دیرش ماشومان د شری د ټیکې لګولو وروسته بیمار شول. ادارې لیکي چې تر دې هدا په اخبارونو کې خبرونه راغلل چې دغه ماشومانو حالت د خطر نه بار دي، خو د ماشومانو ته یو سرکاري ټیم دا ټیکې لګولې وي او د سرکاري ټیم یا د دوا معاینه کوونکو او د پاس کوونکو سرکاري افسرانو او ماهرانو په ضد د څه قسمه کاروایی یا د تحقیقاتو خبره په اخبارونو کې رانغله. ادارې لیکي چې د پیښې نه وړاندې په جنگل خیل او هنګو کې هم سکول ماشومان او ماشومان د شری د ټیکې لګیدو له وجې بې هوښ شوي وو. د شری د ټیکو نه ریاکشن کېدل څه نوې خبره نه ده. د دې ټیکو له وجې ماشوم ته معمولی شانتي بخار یا خارښت کېدای شي، خو بې هوښي که د دې ټیکو معمولی رد عمل وي نو د دې نه ډېره ویره طرحه خوریږي، نو دا وجه ده چې میندو او پلارانو ته دا ټیکې د خپل بچو لپاره قبول نه دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت دې د معاملې فوري پلټنې شروع کړي او تحقیقات مکملېدو پورې دا مهم وزنډوي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
اردن کو رائٹرز خبری جانس د پاکستان د حکومت او پوز ترمنز د اختلافات او د رپورټونو پاړه د هیواد د کورونا او چارو د وزیر د سرګندونو او الجزیره مطبوعاتی ادارې بیا په افغانستان کې د موجودو قدرتي زیرمو پاړه لیکنه خبرې کړې دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د ګل ایاس ناولو.
رویټرز خبرې جانس لیکي پاکستان د هغو رپورټونو تردید کړي چې ګینې د حکومت او فوج ترمنځ اختلافات نور جوړ شوي او دا فیصله نه ده کړې چې آیا له وسلوالو طالبانو سره امن خبرې اترې وځنډوي. خبرې جانس د یو ناسرګند پاکستانی چارواکي په حواله لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر ترمنځ یو ناآرامه غونډه شوي او په دغه غونډه کې د فوج مشر وزیر اعظم ته ویلي چې له طالبانو سره د خبرو وخت ختم شوی. د پاکستان حکومت لخوا وسلوالو سره د خبرو تر عمل څو واره ناکامۍ سره مخ شوی او فوج غواړي چې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات وکړي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان رسنۍ د حکومت او فوج ترمنځ ترنګلو اړیکو په اړه رپورټونه نه خبروي. خبری ایجنسی د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د بیان په حواله وایي چې د فوج او حکومت ترمنځ هیڅ اختلافات نشته. د تیرې غونډې په اړه بیان کې ویل شوی چې په دغه غونډه کې په خوشګوار ماحول کې خبري شوی چې پکې د قومي سلامتیا او د پولو پر حالاتو خبري وشوي. خبری ایجنسی دغه بیان په حواله زیاتوي چې په شمالي وزیرستان کې د پراخو فوجي عملیاتو فیصله نه ده شوی. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د افغانستان پټي زیرمی تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له یوې لسیزې راهیسې د هیواد د کورنۍ پیداوار تکیه په بهرني امداد کوي. دا 60% جوړیږي. په 2011 کال کې شاوخوا 50% د حکومت بجټ کې تنخواګانې او نور لګښتونه د بهرني مرستندوی ادارو لخوا ورکړل شوی ول. په 2013 کال کې یوازې امریکا 2.9 اربه ډالره لګولي چې پکې 9.95 اربه ډالره د پولیسو او ملي اردو په روزنه خرچ کړل شول. د مقاله په خبره امریکایي او ناټو ځواکونه له دې هیواد څخه د روان کال تر پای وځي، نو د بهرني امداد لړۍ به ودرېږي چې د سره به دغه هیواد اقتصاد باندې نور بوج پریوزي. خو د الجزیره ټلویزیون د مقاله په وینا افغانستان د قدرتي وسایلو نه خالی هم نه دی. په دې هیواد کې د قدرتي وسایلو ډېرې زیاتې زیرمې موجود دي. بیا ځینې په دې اندي چې دغه قدرتي زیرمې دومره لوی مقدار کې دي چې د افغانستان جدید صنعت پیاوړي کولو کې مهم کردار لوبولی شي. په مقاله کې د افغانستان د زمرودو صنعت په اړه راغلي چې تر اوسه پورې د زمرودو دولت نه استفاده نه ده پورته کړل شوی. د شین رنگ زمرود کاڼې د پنچیر نواخلې تر هندوکش په غرونو کې موجود دي. دا ویل کېږي چې د افغانستان د زمرودو کاڼې د کولمبیا او زمبیا کې موجود زمرودو نه ډېر زیات ښه معیار لري. په پنچیر کې د زمرودو راویستو یو شمیر قانون دي. په دغه قانونو کې کان کیندونکي په خواري سره کار کوي. یو کان کیندونکي حامد نظری وای چې هر ورځ 3 ساعته کار کوي او په اونۍ کې یو ورځ کور ته ځي. مقاله زیاتوي چې د کابل مرکزی حکومت دغه قانونو لایسنسونه نه دي ورکړي، خو د احمد شاه مسعود کورنۍ د سار لاندې د زمرودو کاڼي راوستل کیږي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو، په افغانستان کې د بیا رغونې پروژې وزیموار امریکایي چارواکي ویلي دي چې له 2014 کال وروسته هم د دغه هیواد رغونه او پرمختګ د عام امریکایي ولس او ادارو لپاره مهمه خبره ده. د دې امریکایي چارواکي د همدې خبرو پر استناد له دغه هیواد خبریدونکي یوې ورځپاڼې پیټسبرګ ټایمز یو لیکنه خپره کړې ده چې غټ ټکی مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه پیټسبرګ ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیرونه د افغانستان د بیا آبادکارۍ لپاره د امریکا د خارجه وزارت لخوا د ځانګړي انسپکټر جنرال جان اف سپوکو دې خبرې ته رسنو او مطبوعاتي ادارو هډو څخه خاصه توجه ورنکړه چې ویلي وو د افغانستان آبادکارۍ د امریکایي ولس او پالیسي ساز ادارو لپاره د 2013 کال نه پس هم ډیره مهمه ده. جان سپوکو د خبره په واشنگټن کې د میډل ایست انسټیټیوټ لخوا جوړ شوې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه چې دا مهال افغانستان د نور هر کله په پرتله تر ټولو زیاتو نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. ورسپانه د جان سپوکو له خولې وایي چې امریکا په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د بیا رغونې په پروژو څخه د پاسه 100 اربه ډالره لګولې دي او دا په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد د جنگي عملیاتو د خرچې نه علاوه دي. ورسپانه د اتوی چې د غونډې ګډونوالو ته جان سپوکو دا هم وویل چې سخت کال به امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې په مد کې د پاکستان، اسرائیل او مصر نه زیاتې پیسې لګوي. د هغه په خبره سخت کال به امریکا په دغه هیواد کې 13 اربه ډالره لګوي او بیا به هر کال 6 اربه ډالره لګوي. جان سپوکو وایي چې دغه په اربونو ډالره به په دغه هیواد کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو، د سړکونو، سکولونو، هسپتالونو او نورې بنیادي ډانچې د چلولو په مد کې لګول کیږي او دغه ټولې پیسې به د هغو عام امریکایانو په مټ لګول کیږي چې ټکسونه ورکوي. د ورسپانې په خبره جان سپوکو د غونډې ګډونوالو ته دا هم وویل چې په جنگ ځپلو هیوادونو لکه افغانستان کې د بیا رغونې پروژې داسې نه وي لکه د امریکا په نیویارک ښار کې یو سل پوړي دا ودانۍ جوړول، بلکې په دا ډول جنگ ځپلو هیوادونو کې بنیادي ډانچې لکه سړکونه، پلونه، سکولونه او هسپتالونه هر وخت د وسلوالو لخوا خطر سره مخ وي. نو د په خبره دا رغونې په اصل کې د یو سکول، هسپتال او سړک جوړول نه وي، بلکې د یو پوره قام په خپلو خپو د ودرولو برابر وي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو د ټاکنو د کمپاین په لړ کې پرون په جلال آباد ښار کې د ډاکټر اشرف غنی احمدي د کمپاین د دفتر پرانستا د یوې درنې غونډې په ترڅ کې وشوه. په دغه اړه تفصیل د یاد ښار نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې وو.
د افغانستان ولسمشرۍ لپاره د نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدي د کمپاین د پرانستې غونډه د یک شنبې پورس په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وشوه. دغه غونډې ته د ننګرهار د علماو شورا په استازو سربیره د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازي، قومي مشران او د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان هم ورغلي ول. د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین د سیاسي چارو مشر الحاج عزیز الله دین محمد د خپل ټیم په کمپاینرانو غږ وکړ چې خلکو ته د ډاکټر اشرف غنی د پوهې پر رڼا کې قناعت وکړي، چې رایې په حق کې وکاروي.
زموږ ډاکټر سره ډېر مواصفات لري، خو پروګرامونه لري، خو پلانونه لري، او هغه پلانونه دي چې د وزارت مالیه کې په دوران د پوهنتون کې او بیا د انتقال په دور کې چې کوم کار کړی دی، یا په نړۍ کې کوم کارونه کړی دي، بیا هغه د پارخه مثالونه سره چې موږ خلکو ته وړاندې.
مولوی توحید د علماو شورا په استازولۍ خپل ملاتړ د ډاکټر اشرف غنی احمدزی نه اعلان کړ. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي امیر خان یار چې د تاکونو په لومړی پړاو کې د ختیځ سیمې په کچه د ډاکټر زلمی رسول د کمپاین مشر له ډاکټر اشرف غنی احمدي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
په دې راوند کې موږ خپل خوخه کړی دا، په دې راوند کې د ولس خوخه کوو، د ولس خوخه چې دا هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی دا. دویشتو د ولسی جرګې وکیلانو او یو دیر شو د ملي شورا د سناتورانو یو ځای لاړو او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
غونډه کې په لسګونو تنو میرمنو هم برخه اخیستې وه. د زرغونی نعیمی په نوم یوې میرمن په نورو میرمنو غږ وکړ چې په ټاکنو کې د خپلې خوښې نوماند رایه ورکړي.
موږ غواړو چې دغه میندې چې دوی په کورونو کې ناستې دوی ټولې راووځي او خپل هغه کارتونه چې ترلاسه کړي دي او په خپله خوښه آزادانه توګه باندې دوی خپل هغه رایه استعمال.
د یادولو ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره په دویم پړاو کې به د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنې ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د 50 جمع یو اصول نه تطبیقیږي. هر نومان چې په بل باندې یو رایه زیاته ولري د افغانستان ولسمشر به ټاکل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست کې یو شمیر مېرمنې او مدني فعالانې د دې هیواد له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د ښځو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر کړي او د تاوتریخوالي او زور زیاتی د هغو ډولونو پر ضد کلکه مبارزه وکړي چې دا مهال په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې ترسره کیږي. نجیب الله لوخیل یې په اړه رپورټ لري.
د خوست یو شمیر مېرمنې او د خزینه بنسټونو فعالانې وایي چې راتلونکی ولسمشر باید د امنیت په تامین، د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او زور زیاتي په مخنیوي کې جدي هلې ځلې وکړي او په جدیت سره قانون پلی کړي. دوی همداراز وایي چې د ښځو لومړنیو او مسلکي زده کړو ته پاملرنه، په حکومتي ادارو کې د ښځو ګمارل او په مدیریتي چارو کې د دوی د ونډې پراختوب د افغاني ټولنې په ټولنیز ټکاو او د پرمختګ په کار کې مرسته وکړي. جنو د کثیر رشتوی مسلکی انسټیټیوټ مشر محبوب سعادت مشال رادیو ته ویل چې خوست یو سرحدي ولایت دی او د یو شمېر ولایتونو په پرتله په کې د ښځو لپاره د زده کړو شرایط محدود دي. نو نوی ولسمشر باید په دې ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر ته پام ډیر کړي.
ترنګ چې موږ غواړو چې په دې انتخاباتو کې شرکت وکړو، غواړو د راتلونکي ولسمشر لمغه غوښتنې ولرو. خوست ولایت کې د تعلیم تربیه کچې نسبت نور ولایتونو ټیټه ده، نو غواړو چې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د لپاره ځانګړي لار نه وشي مکتبونه ایجاد شي د خویا خويند پر چي تدید تحصیل درجه ټیټ د هغه پر د لوړ تحصیلاتو زمينه سازي وشي.
په خوست کې د مدني ټولنې یو تن فعال بیا په خپل خبرو کې خزو ته د هغه پوره حقونه د ورکړي غوښتنه کوي، کوم چې اسلامي شریعت او د افغانستان موجود قوانینو خزو ته په پام کې نیولې دي.
شکريان اگر چې خزو د دور اسکالو کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو بیا هم موږ د راتلونکي رئیس جمهور څخه دایله کوو چې د خزو ته په هر برخه کې خپل حق او حقوق ورکړي شي. هغه که په کورونو کې بيدیای په دفترونو کې د صحت په بخش کې وي، فرض کې چې خزو ته باید خپل حقوق ورکړل شي.
په خوست کې یوه تنه ښوونکي د نوي ولسمشر نه غوښتنه کوي چې ښځو ته باید په مدیریتي چارو او په لوړو حکومتي پوستونو کې د ګمارنې زمینه برابره کړي.
زه صفیم بیبی الملسې معلمه یم. دې په خاطر چې موږ تحصیل یافته خویندې لرو، د کار نه پیدا کولو په وجه په کورو کې ناست دي. موږ یې دنده غوښتنه لرو چې خویندو حقوق په نظر کې ونیسي او خویندو ته په رسمي دفترو کې په لوړ پوستو کې دی وګماري.
د مدني ټولنې غړي کامل اکبري وایي چې نوی ولسمشر باید په هیواد کې د امنیت تامین او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته خپل پام ډیر کړي.
اکثر ولسمشر نه موږ هیله لرو چې ول امنیت تامین کړي، و د امنیت نه د ښځو تاوتریخوالي باید له منځه لاړ شي. نوی قانون د ښځو لپاره پلی شي او هغه چې ښځې باید لکه وهل کیږي ټکول کیږي په ساتلو باندې اله لګي، دغه مجرمین باید قانون ته وسپارل شي، جدي قانون پلی کړي.
ټاکل شوی په افغانستان کې دویم ځلې ټاکنې به د روانې جوزا میاشتې په 23 نیټه ترسره شي چې د ولسمشرۍ د دوو نوماندانو ډاکټر اشرف غنی احمدزي او ډاکټر عبدالله عبدالله منزبه یو تن د راتلونکو 5 قانونو لپاره د افغانستان د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولیم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
اوریدونکو، د هم د خوست د متون په سیمه کې یو پل چې 70 متره اوږدوالی او 8 متره سور للی جوړ او د یکشنبه پر ورځ ګټه غستنې ته وسپارل شو. دا پل د نړیوال بانک لخوا د څه د پاسه 25 میلیونه افغانۍ په لګښت د 9 میاشتو په موده کې جوړ شوی چې خوست ښار له یو شمېر ولسوالیو سره نښلوي. په اړه بیا هم د نجیب الله الوخیل دا رپورټ اورو.
د ماتون گلزاره کپل چې خوسخار د یاد ولایت د څو شمال لوري ته ورسوري سره نخلوي او په خوا به خلک د پل د نشتون له کبله په باراني موسمونو او طوفانونو کې د سخت ستونزو سره لاس او گریوان ول او ډیر کړي خلکو ته په مالی او ځاني لحاظ ډیر زیانونه اړولي جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خوستوالی عبدالجبار نعیمی د ماتون د گلزاره کپل د بیا رغونې په بهیر کې یو مهمه پروژه یاد کړه چې همیشه به خلکو د جوړولو غوښتنه کوله. د ول سیمه ایز اداره به د خلکو اساسي ستونزو او اړتیاو ته په کتو هر لیرې او نږدې سیمه کې ورته مهمې او اساسي پروژې پلي کړي. عبدالجبار نعیمی د خلکو غوښتل چې حکومت سره همکاري زیاته کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د دوی سیمې ناامنه کړي.
خوشاله یو چې د متون پل کار تکمیل شو او اختتام وکړلی. د دې پل 50 متره اوږدوالی او 8 متره بر او دا تقریبا شاوخوا پاته میاشت کې د دې کار تکمیل شو. تقریبا 25 میلیونه او 3 لک افغانۍ لګښت ورباندې راغلی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول شوی او په دې کې زموږ د ولایت ټولو مسؤلینو ډېر فعال رول لوبولی. په خاص توګه د متون میشت خلکو ډېر فعال رول لوبولی په امنیت کې، په نظارت کې.
د سیمې یو تن مشر امیر محمد وویل چې د گلزار اکا د پل جوړولې د ژوند یوه ستره هیله وه او د دې پل د نشتون له کبله یې ډېر زیانونه او تکلیفونه لیدلي دي.
دا مریضان به مونږ په کوزه په اندر ګډواله په بولې کونډا یو کلا تا مدار به مریضان و چې بالکل به وشه د لاسې مړه کېدل. نو زیغه نه مونږ دا پل چې کله ولې سه مونږ ته جوړ کړلو، مونږ د کندرون، مونږ مری، مونږ ژوندي، مونږ کفن ته وړل، دا ټول به مونږ
د یادونه ورده چې را څو ورځې مخکې د سیګې پل د جوړولو کارونه هم پیل شول چې هغه به هم د ټولګټو چار وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه د دوو کلونو په موده کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوردونکو اوس وخت شوی چې ستونزې او سرکار خبرونه درته وړاندې کړو. د دې اونۍ په خبرونه کې د مومند جنسیت د ساپو تحصیل د خلکو د هغو مشکلاتو په اړه اوري چې د حکومتي بجلی کارولو په برخه کې لري. دا پروګرام زما همکار مجید بابر جوړوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مومندو قبایلی سیمې په ساپو تحصیل کې میشت خلک وایي چې یاد سیمه کې د بجلی او ګرسټیشن حکومت عامو خلکو ته حواله کړی دی او دغه خلک د دغه حکومتي ودانۍ د چارواکو په توګه ځایي ولس سره چلند کوي. د دوی په خبره دغه عام خلک د خلکو نه د بجلی بیلونه راغونډوي او د خپلې خوښې سیمو ته بجلی ورکوي او چې کله بجلی خراب شي نو په حکومتي خرچه نه بلکې د عام ولس په خرچه یې بیا رغوي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نه گریڈ کے خپل کسان ہی کنه مخکی پکې نو پرایویټ کسانو بالکل کولو بنا فوس پر گریڈ کې هم خپل سٹاف شته او د مونږ هم لین ور کړی مخکی یو وخت یو
د مومندو په ساپو تحصیل کې د بجلی د دې ګرسټیشن په اړه زموږ همکار شانواز ترګزی دا راپور برابر کړی دی. راځي چې په ګډه وورو.
د تحصیل ساپو مومند جنسي د وابډې په ګرسټیشن کې سرکاري چارواکي ډیوټي نه کوي. حکومت دغه ګرسټیشن سو ولسی وګړو ته حواله کړي چې هغوی د سیمې د ولس نه هر میاشت بلونه غونډوي او که چېرته په بجلی کې خرابې راشي نو هم د ولس نه پیسې غونډوي. د باوتی سیمو اوسیدونکي فردوس خان مشال ریډیو ته وایي
او چې کوم ځای کې بجلی خراب شي تار وشلېږي او په ګریډ کې فرق راشي نو هغه مسلم د عوامو نه کوي لکه حکومت دغه سره نه څه تعاون کوي. موږ د بجلی د پېښور نه ډېره ګرانه پرېوځي. هغه خو 500 روپۍ 1000 روپۍ میاشت راشي. موږ پسې 10 میاشت موږ 3000 روپۍ هم واخلي 4000 روپۍ هم واخلي بجلی ما غرنګي نه څنګه چې په نورو ځایونو کې.
د لکړ اوسېدونکي ګلشاه صاحب وایي چې هغوی هر میاشت پیسې غونډوي او خپل د بجلی ګرسټیشن په خپل مرسته چلوي.
د 15 کال راشي دا شانتري چې په میاشت کې او یا په 4 ورځو کې کوي چې په ګریډ دا شی خراب دی. په خام نه مطالبه وکړي تاسو 100 روپۍ را جوړ کړئ راغونډ کړئ. دی په خام په خپل سطح باندې روپۍ راغونډ کړي او غول ورکړي. دی معلومات دا هیڅ نشته چې دا شی ورانه شوی دی. په حقیقت کې پټیکل انتظامیه په دې باندې هیڅ کردار نه ادا کوي او یاره دغه ستاسو کار دی.
د سیمې اوسیدونکو ملک زرخان صاحب د حکومت نه غوښتنه کوي.
او د یو د ازمیر چې کوم دی 132 شي نه علاقه په دې راځه او موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره دا ګریډ غړتي او
لدی ورستو مو دو عبدی محکمی محمد جنسی دے دفتر سر رابطہ اکڑا نو سا جواب نشملا. ولی دسی میں پوری کلنا تحصیلدار میراج خان پوینا چی پو یاد گریڈ سٹیشن کی دو عبدی محکمی لخوا دا غتنا لگول شوی دی. خراب حالات په دوران تک بن شوی ولی اللهم دغه سیمه ته د وابډي غړي د تګ نه انکار کوي.
د مومندو قبایلی سیمه دغه ګرسټیشن پاړه مو د ځای ولستونزي په یاد سیمه کې د بجلی د تنظیم د ادارې ټیسکو ځای چارواکي جاوید خان مخې ته کې خودي او په سر کې مو تریو پختل چی هغه موږ ته دا وی چې دغه تکي دا گریډ سټیشن د وابډي ملازمینو ته نه بلکې دا پرایویټ خلکو ته حواله شوی دی او هغه د خلکو نه پیسې غونډي. نو ما وی چې آیا تاسو دغه سیمه ته تلې نه شي کستا سو ول خپل د وابډي خلک تل نشتا؟
نه مو ول تکي کسان لګولې کنه گریډ ولا خپل نه مو ولا لا یو نام لري کنه تکي دو قسم ته غري کنه د گریډ ولا خپل سټاف دی او د مو ولا تکي د لاین خپل سټاف دی کنه مخکي هو هلته کې نشو تللی اوس خو هلته کې زموږ والا کسان پرمننټ مغزي والا کسان دي هلته کې دی راځي د خلکو کوم تکلیف وي نو هلته کې کوي ور.
جاوید صاحب دغه خلک دغلته چې کوم ځایي خلک دي هغوی دا وایي چې کله دغه گریډ سټیشن کې مسله یا ستونزه راشي یا خراب شي نو وابډای په په خپل پیسو نه جوړي بلکې زمونږ نه پیسې راغونډي کیو دا جوړي. نو دا خبره صحیح ده؟
نه ما هو ته یو کنه دا ګریډ ولا شي کم دی کنه.
جی
دا ګریډ ولا شي کم غله د هو ل خپل سٹاف دی کنه ګریډ کې. نه نه دی وبلی کې دوا وی کنه یو د ګریډ سٹاف وی یو د لائن سٹاف وی چې کم یو کنه مو د لائن سٹاف یو کنه لکه لین خراب شي چې د کی پلین کې فالټ راشي کراس ما شي دیس ما شي دا همغه کو کنه
جاوید صاحب. نہ چونکہ تاسو دغه ایجنسی مانیٹرنگ افسر یی تاسو ذمہ وار یی کنه جی نو دغه خلق دا وای چې په دې گریډ سیشن کې یا دغه تل د لائن چې کم خلق دی نو دا سرکاري ملازمین نه دی بلکې دا عام خلق دی او دغه گریډ په خپل چلی. نو دا دې خبره صحیح ده؟
نه نه گریډ کې خپل کسان دي کنه مخکې په کې نو پرایویټ کسانو بالکل کولو بنا خو اوس په گریډ کې هم خپل سٹاف شته دی او د مونږ هم لین ورکړې ده مخکې یو وخت یو اوس دې پکې تا پکې شته دی.
نو دا پرایویټ خلکو لم ولې ورکړو؟
نو دا اوس پته نه لګي څه ولې ورکړو خو مخکې یو دغه شی وو.
بل جاوید صاحب دغه ته کوم څه مسله راشي دغه گریډ سټیشن کې یا دغه د بجلی لائن کې نو آیا تاسو په خپل ټیکه وای کده خلکو نه پیسې الی ځکه چې عام ولس وای چې موږ نه خلک پیسې اخلي؟
نه 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 موږ کوم ته ویل تر څه لائن سب موږ سره ته کوم غري یا مخفل کور باندې انټایر ته کوم غدي کړه د محمد جان سي
جی دغه خلک دام وای چې دغل تکی د بجلی بیلونه چې کم دی نو هغه سرکاري ناراضي بلکې دغه عام خلک دینه دا بیلونه غونډي. نو دا خبره صحیح ده؟
نه نه بیلونه هو راضي او خلک یې جمع کوي په بینک کې جمع کوي د کوم ولته وړې مړې کرتنی دی هغه دی کنه دا خلک په بینکونو کې جمع کوي.
او دغه خلک چې کوم دا شکایت کوي چې یاره مونږ له بیل ناراضي او مونږ نه عام خلک پیسې په زور اخلي دا خبره غلطه ده تاسو وایي؟
نه څوک یې ونه خلی
هغه چې عام خلک دی او واپډې والا دوی ته ویل دي چې را تاسو خلکو نه پیسې را غونډوي نو هغه مونږ نه عام خلک پیسې را غونډي.
نه هو عام خلک دي کنه نو هو دی وځي کنه نو انتظامیا شته وي رښتا وي نو خپل لا په کې کنه په زور خو نه شي غستره.
بل جاوید صاحب دا راته وایي چې دغه ته په دې قبایلی سیمو کې یا په خاص توګه په مومندو کې د بجلی چې کم خرص کیږي یا د بجلی چې کم د بجلی لپاره چې کم تاسو پیسې را غونډوي دا غي سی حساب کتاب ساتل کیږي؟
دا غورا لکه یو کس بل جمع کوي یا سره بل ور سره وی کنه د دې خپل حساب کتاب وی هر حساب کتاب څنګه نیوي د دې په کینا غوي دا بل لکه جمع کیږي دا په بینک جمع کیږي دا څه نه ولا کیږي دا بینک یو شی جمع کول لکه څنګه عام په پېښور کې رکی یا را شی رکی اخته سمونه
صحیح
یا سورا دا پاکستان دی دا
جاوید سے دغو سیمو کې د بجلی د چیکینګ یا د میټرو د چیکینګ چې کوم نظام دی په پېښور یا نور سیمو کې هم دغه کس نظام تاسو په مومندو ایجنسی کې هم چلوي کنه دا د کور په سر یا د کارخانه په سر سپیسیفیک پی سی دی؟
نه نه کور ولا خو څه شته دی نه کنه کور ولا خو نشته دی کارخانه ولا دلته کې میټر یې پراپر نشته دی کنه دلته کې لوډ فیکٹر وی په مطابق باندې وکیږي.
نو هغه هغه څنګه وی کته تاسو لګ دې د مونږ اوریدونکو ته وای
سره هغه لوډ فیکٹر دی کنه نو هغه ته پراپر طریقې باندې ته وخه دې دې کنه لکه سونه چې لګي په مطابق ور باندې بل راځي.
ها نو دا غي د کاونټینګ څه طریقه ده؟
نو وې څه سره ګټي چې لګي کنه لکه فرض کې 2 ګنټي بجلی به ته ملګي دریو ته ملګي په مطابق باندې راځي.
ها او دا یو ګنټه بجلی ورکول 100 پیسي دي
لوډ په طریقې کوي کنه چې سونه لوډ روڈ بھی کیا روڈ کی 24 گھنٹے بھی بھائی 24 گھنٹوں کی رسو نہ چلے گی مطابق لوڈ فیکٹر ہو جی.
بل دغل تا لوڈ شیڈنگ سومرا دے جاوید سے
لوڈ شیڈنگ دل تک تقریباً 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں 14 گھنٹے 14-15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ
پیو شواروس کے سور لس گھنٹے ہاں جی دا دا کورونو دا پارا او دا دا کارخانو دا پارا یو شانوی
نا کورونو هو لدی تقریباً کورونو والا لوانی کیا غوی دا 8 گھنٹے چلی گی او دا 10 گھنٹے چلی گی 9-10 گھنٹے بل زینو کی ارے دری سلور گھنٹے چلی گی دنا دیر اندری فیڈری چی کمی دی.
او بل دغل تکی آیا تا سودا گنی چی یرا دغل تکی دا خلق کوئی چی لائن لاسز دیر زیادتی او خلق بجلی پٹائی نو دا سی سا خبرشتا
نا دا جی کی تصور پچھے رزی کا نا
جی
نا اور پچھے چو دل دا کم از کم 10-11 کروڑ روپے بجلی سوزی کا نا میاشتے
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 420 11 24 120. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.